سلامونه ستړي مشه مازیګر مو په خیر د ازاد رادیو دی خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کوم درڅه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالبه ټکړي پایلوي په خبرونه وکړو. تمدا د روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاد غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یوې ترافیکی پیښه کې یو ښځه او خاوند له خپل دوه ماشومان سره مړه شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړې دی چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې یو باروونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په روسیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نه رعایت تر حده زیات سرعت او د لارو او سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکي پیښو عمده علت بلل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر خپل ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن نور ټپیان او یو تن ووژل شو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکینګ کې ولیدل. د اشوټج پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب له ډېرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا یې هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنۍ لمانځي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلوورونو د سیالیو په لړ کې استرالیا افغانستان ته د یو سل 9 شپېته منډو هدف وټاکه. د لوبې پچه یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ وهن د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلوورونو کې د ټولو پاړو په سوځېدو سره یو سل 9 شپېته منډې هدف وټاکي. همدا مهال هم هوب لوبه روانه ده. تاسو کولی شئ چې جزئیات یې د رادیو په ویب پاڼه وګورئ. تاسو دا زده رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبانو ورته نه دي ورغوښتل شوي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو د سوداګرۍ شریک ولې طالب چارواکو ته بلنه ورنه کړه. افغانستان یو مستحکم تهدید دی، ځکه چې دلته د هنګري ډېر دي. پرندې په پرونه کې د دې موضوع راپور او مرکې کې تحلیل درته ولرو. دا هیواد په سویل کې کندهار ته مو سر ورکړه کړی او د هغو نجونو سره مو خبرې کړي چې لاسي صنایع جوړوي.
داوت په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په وسطه سره دا فوټبال کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا
د پاکستان او اوکراین په مسایلو به هم تم شو مطلب.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تمه ده د روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاد غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشف اندېښنه ښیي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. چوسیات په دومیت سهیر مل په دې راپور کې وره.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یوه غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی، خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2020 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنیو غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تېر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
او دغه غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي، او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي، چې آن وخت ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې د دوی کوربتوب کړی. روسیا داسې وخت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي چې د روان کال غبرګولي په اومه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي لیندا توماس په دې هیواد او چین نیوکه وکړه چې پرته له انتقادې له افغانستان سره څه کړي دي. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین له دې هیواده په ډله ییزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړي، او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. وروستیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دغې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې یا دا غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړ کې ده، او یوازې په دې چارچوب کې به غړي هیوادونه ګډون وکړي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر پوښتلی دی او ورسره خبرې کړې دي، او په پایله کې مو ورنه دا پوښتنه کړې ده چې ولې طالبان دغې غونډې ته نه دي وربلل شوي.
تېر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبري نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي، او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري، او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي، او دا تهدید چې د تروریزم ده دا یو جدي تهدید ده، او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بللیک ورنه کړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د شور د روسیې د امنیتي چارو مشاور هم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي، او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي، او دوی به په نحوه د انحاو نفوذ کې د منځنۍ آسیا او ترګری مخور کې
اتمر سه په بخښنه سره دغه تاسو د مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډه ته دعوت شو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره کړه په ټول افغانستان کې په خطر کې و. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې په یو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه په همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اتمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې جدي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
اتمر صاحب ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحداتو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنګ پراخ کړي او دا د روسیې دپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه هم په دغه کې زیانمن کېږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونو ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، په استرالیا کې د کرکټ د شلورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبي پچای اټاس افغانستان وګټه او د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو اته شپېته منډې وکړي. افغانستان ونه توانېده هدف پوره کړي، یوازې یو سلو څلور شپېته منډې وکړي. دا په دغې مسابقو کې د افغانستان روس تیلو بوا. همدا شیبه په استډیو کې سره خطر پردیس وصل دی او د دې لوبې نور جزئیات مو سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو فرید جان هم ورته اشاره درلودله، نن نو د افغانستان وروستۍ لوبه د کرکټ نړیوال شلوریز جام کې و چې د استرالیا سره یې ترسره کړلو. هغه څه و چې استرالیا لوبه وګټله او افغانستان ماتې وخوړله. که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره درلودله چې ټاس اول کې افغانستان وګټو او د فیلډینګ یا د توپ اچونې پریکړه وکړله. یو سل نه شپېته د استرالیا د خان افغان ټیم ته ټارګټ وټاکل شو. له هغې وروسته چې کله افغان لوبډله د بیټنګ حالت ته لاړله نو په یو سلو څلور شپېتو باندې دوی دا په هدف پوره نه شو کړلی او بالاخره دغه لوبه پای ته ورسېدله.
خطر صاحب که دا م راته ووایي چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه آمادګي نیولې وه، ولې ونه توانېدل چې دغه لوبه وګټي؟
ما چې له د کرکټ له یو شمېر مبصرینو سره خبرې وکړلې، دوی دغه د بیټنګ په برخه کې یا د توپوهنې په برخه کې ځینې تخنیکي ستونزې دوی وایي چې په افغانستان له تېرو څو کلونو را په دې خوا د توپوهنې په برخه کې به ستونزې درلودې او دغه ستونزې لا اوس هم وي، او دغه علت چې دوی ونه شو کړلی په دغه جام کې په ټوله کې دغه ټورنامنټ کې هغه د ښه لوبه ترسره کړي. ښه نو اوس مهمه دا ده چې اوس افغانستان خو له دې جام نه یا وروستۍ لوبه ترسره کړه. استرالیا هم که چېرته په یو سلو پنځو منډو کې ټول افغان ټیم سوځولی وای، نو دوی هم د دې ډېر چانس درلودی چې سیمی فاینل ته دوی لاره پیدا کړې وای، خو دوی هغسې ونه شو. برعکس بیا داسې شو چې یو سلو څلور شپېته منډې افغان لوبډلې وکړلې او استرالیا هم د سیمی فاینل نه پاتې شو، افغانان خو له پخوا د سیمی فاینل نه پاتې.
افغانستان ته د دومره ډېرو نمرو اخیستل څه ګټه به وکړي؟
افغانستان ته دې لوبې هغه مهال ګټه کړې وای چې دوی د ایرلینډ او نیوزیلینډ سره دوی لوبې کړې وای. نه دغه لوبې باید د باران له هغه نه نوې لغوه شوې، خو هغه مهال چې دغه لوبې لغوه شوې او د دې لوب نه وروسته بیا سریلانکا سره افغان لوبډلې لوبه وبایلوده، نو هلته بیا دغه وروستۍ لوبه چې نن د سریلانکا سره وه او بخې استرالیا سره وه، دا نو بیا دومره ګټوره د افغان ټیم لپاره تمامه نه شوه. صرف هغه ګروپ کې چې دوی لپاره په تعین شوی و صرف هغه لوبه دوی ترسره کړله بس.
ډېره زیاته مننه کور مودان خاطر پردیس و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبې په اړه وروستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوالو حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونه یو ځل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکي هدفونو حملې کړي چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژي پر تروریزم تورنه کړه او وی ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هېواد د انرژي تاسیساتو باندې بریدونه کوي. زلنسکي په خبره تیر شپه 4.9 میلیون اوکرانیان له برېښنا څخه بې برخې وو. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او اوبو د جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدله شوې. دلته په پلازمینه کیف کې د اوبو یو نل ته نږدې په لسګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوي دي. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي اووه کیلومتره لاره یې وهلې او له اوبو ډکو دو شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه شل لیتره دوه ګیلنې لرم. له شاوخوا اووه کیلومتره لرې واټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو، لفټونه هم کار نه کوي، مخابراتي شبکې غیر فعال دي او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریته دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید دستګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار 8 بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وې چې هغه هم مصرف شوې. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرېکېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریوا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په اتلسم پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په زینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای دمه کوو چې سا واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسي بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تېره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تېرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوي او هوایي بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 1.6 ډوله ډرون الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شا تمبولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس با په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کندن کاری کسب خزینه کارکوونکي کارځای ته بودیجه او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندن کاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکوونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو د مرکز په کندهار کې له کور بهره د منو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لسبرخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوزو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکوونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنې جوړوي. دغه کارځای د لیلما ایشان په نوم یوې نجلۍ جوړ کړی او 15 تنې نور نجونې هم ورسره په کار بوختې دي. د لیلما په خبره دغه کسبې تیر کال د افغان پرمختیایي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته یې د دغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نورې ښځې هم وهڅولې چې دغه کسب زده کړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله دغه کارځای د بندېدو له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسساتې د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نورو برخو کې همکاري ورسره وکړي تر څو لا ډېرې ښځې دې کسب ته مخه کړي.
څلور قسمه لرګي کې موږ کار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي د نرمو له ډلې څخه ارچا او نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچدار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونو لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړوي. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نشو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکوونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستي په غاړه لري مهم بولي تر څو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
زه د ورځې نو میوه دانې باندې کار کوم، په انسان باندې ټول نو دا یو میوه
دانی په دوی ورځی کې موږ یا درې ورځی کې خلاصو خو غشتنه مو د مسات څخه دا غدې چې موږ سره مرسته کوي چې موږ ته بیا بعد بیا کار پاتې نه سو یا د خپل د کوچنیانو مورمه نو د اقتصادي د مشکلاتو زه دا ځای ته راغلی یم خاوند نوم دی کار دی څلوېښت ډالره کفایت نه کوي
دلته چې موږ یو پر پتنسانو میودانۍ او داسې نور شیانو باندې کار کوو او کوم عاید چې موږ ته راکوي هغه زموږ د ترانسپورټ یوازې بسنه کوي غوښتنه مې دا چې موسسه زموږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بېکاره پاتې نه سو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړی او د شپږم ټولګۍ څخه پورته د نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی. د طالبانو حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامي او صحي برخو کې یو شمېر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د کندهار د کندنکاری کسب خزینه هغه خزینه کارکونکي وي چې خپل کارزاتې بودیجه او خپل توکو ته یې بازار غوښته. له کندهاره به ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکي وایي په پیل شوي ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړ کښتونه یې تیرو پرله پسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي دي او دوی یې خالي لاس پرېښي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو له منځه وړي او دوی پیل شوي ژبې ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی موسا وایي
وطن فصل خو ټول خلاص شوی دی او زمونږ د راتلونکي ژمی ډېر په سخته تمامېږي لږ مرسته سره خو نه کېږي چې صحیح پوره مرسته ونه شي.
د مرکز پارون او شاوخوا سیمو اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره ویستلي او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولږې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت له شیخ مصر خارګوټي نه دیو کې چې زما دغه پیغام نشر کی دا ډیره موده کېږي چې دلته ځوانان د بیکاری سره لاسو ګریوان دي. نو د دولت نه زمونږ دغه هیله او خواهش دی چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کړي او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچاکي لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو غواړم چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
زمان خوب دی ولی دا کلان در ویس ولی سا خبری که مونگ پا ولیس ولی که بیخی دا مرس چوتا نرسی جی تولی و خلق کرمندان تا ورکا ولی کی جی دی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی مونگ دا پیغام سرا سوت که.
السلام علیکم، دا لبیر دیو طول امکاران تا سلامون و غایمه پیدا محمد لغمان نایم دا لغمان ولایت پلشان ولیس ولی دا سیگل دری نایم دا غد جنکان و خونزی زمان گفتان گیورونا زمږ یو امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ خوندې ورونه او ډېر په ښه منظم توګه تلله او خپل درسو ته او زده کړو ته به ادامه ورکوله. اوس فیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان که کابل هېواد په غوښتنه باندې که دغه مدرسې بندي نو سره په تاریخ په اوږدو کې به توره ورځې موږ ته چې دغه د جنکیانو ښوونځی بېرته پرانه نه ځي اور دغه انساني قاچاق کوونکي دي ګیر کې دغه ټول حیوان ځوانان وږي او منهاش او ځوان په کشر باندې مختلف نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هیواد ته د حمل میاشت کې پرېښودو ایران ته راغلو دلته کاروبار ته او کله کاري کله کار نه وي او امنیتي ځواکونه ټول وپاشېدل بېچارهڅوکه او د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې د پخواني امنیتي ځواکونه تجربه کار دي او مونږ به چېرته چکپاین ته درېدل ډېر منظم شکل باندې هیوادوالو ته به مونږ ډېر په درانه سترګه کتل منظم شکل باندې درېدل یعنې پوره به مونږ تن کړو امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې عوام خلکو سره ډېر خبر خود کوي او هیوادوالو سره الحمدلله وکړم.